وکړه د طالبانو خبرګون د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو ورخیز او نامتوازن بللی او له ترهګرو سره د اړیکو درلودو مسلې هم رد کړي. په ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادا کړي چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. په دې مسلې به زموږ معنی نظر ورکړي او پاکستانی چارواکي ویلي دي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د ګډ تطبیق لپاره یو پلان لاسلیک کړی دی. څومره د دې پروژې د تطبیق امکان شته او ګټې افغانستان ته څه دي بل من بابا می پرې تفسیر وکړي. سلامونه د امریکا غږ اقتصاد پروګرام ته بخیر راغلی سه ګالیا رانا نورستانه یم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنی او څیړنې کمیټې هغه راپور رد کړی چې پکې د القاعده او پاکستاني طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې د امنیت شورا راپور یو ورخیز نامتوازن او له واقعیت لري بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون فعالیت او ازادي د نشي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بی بنیاده او بی اساسه تبلیغات بلل شوی دی. د طالبانو حکومت په دغه اعلامیه کې په خپلې پخوانی خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په نیولو او افغانستان ته د شړلو څخه لاس واخلي. یا کمیسیون په ویل امي کې د خپلو غوندونو لمخې ویل دي چې د پاکستان حکومت په دې ورسته یو کې په دغه هیواد کې زیات شمیر افغان کډوال نیولي او یو شمیر نوري ایستلې دي. د بشري حقوقو دغه کمیسیون له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل د کډوالو لپاره ډېر زیان لرونکي ګڼلې دي او ویل دي چې د پاکستان حکومت د دغو اقداماتو له امله د بشري حقوقو د ډیرو فعالانو او سیاسي فعالانو ژوند د جدي ګواښ سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د پاکستان حکومت پوښتنې وکړي چې د افغانانو د نیونو بهیر دی پای ته ورسېږي. او د اوکرين ولسمشر وایي چې دغه هیواد تهاجمي او دفاعي پوځي عملیات د اجرا کېدو په حال کې دي. د رويټرز خبري اژانس په لیکنه ولادمیر زلنسکي پرون شنبه له خبريالانو سره په خبرو کې په دې باب نور جزئیات بار نکړل، خو وایي چې دا نشي په ډاګه کولای چې دغه تهاجمي او دفاعي عملیات به کوم پړاو کې دي. مسکو د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پر اوکرين خپل يرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. کیف فورسه کې ویلو چې د روسي ځواکونو پر خلاف به تهاجمي پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوی راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو د القاعده او یو شمیر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نوې پرې کړې او د ترهګرۍ ګواښونه په افغانستان او سیمه کې مخ په زیاتېدو دي. په راپور کې دا ادعا هم شوی چې د ملاحبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حذفي سیاست ته مخه کړې ده. د دې راپور نور جزئیات په خبر په دې راپور کې ګورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ یو شمېر نور ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی په کې راغلی طالبان د دوی د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د امنیت شورا پر راپور کې راغلی داسې نه خینه خانشته چې خی القاعده خپل عملیاتي ورکیا بیا رغوي. ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ ترهګر ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر څنګ د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
طالبانو او یا په طالبانو کې د یو خاصې ډلې اړیکې د القاعده سره د پخوا په څیر قوي دي او اوس هم ورسره دا اړیکې شته او دوی دا اړیکې خپلې پالي. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان او القاعده سره ډېری پیچلي او عميق او حتی تر فاميلي رابطو پورې هم لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې له ترهګر ډلو سره د اړیکو لرل رد کړي او د یې هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. په راپور کې دا ادعام شوی چې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې ده.
در نزدیک به 2 سال که طالبان قدرت گرفتن، طالبان از چنگال طالبانیت یا از چنگال خود خلاص کرده نتانستن و هیچ گفتمان ملی در افغانستان صورت نگرفته و اقشار سیاسی دیگر در افغانستان و هم گروه های دیگری که به ضد طالبان هستن نتانستن که در قدرت خود سهیم ببینن.
په ورته وخت کې یو شمېر معترض افغان مېرمن د خپل حقونو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین په پیلولو سره د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغان مېرمنو په څنګ کې ودرېږي او د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
حذف سیستماتیک زنان از جامعه به شدت جریان داره. زنان از عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هر روز حذف میشن و حدودا 40 فرمان طالبان علیه زنان افغانستان صادر کردن. لطفاً در کنار زنان افغانستان بمانید و از زنان افغانستان حمایت کنید، نه به طالبان. طالبان نماینده مردم افغانستان نیستن.
بلخوا د افغان خزن جنو و بشری حقون لپاره د امریکا زنگر استاد رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشری حقون د وضعیت په اړه د یو تازه راپور پاره د بخن نړیوال سازمان او د بشری حقونو د مدافعانو د دلیل چارواکو سره خبرې کړې دي. مېرمن امیری په یو ټویټ کې لیکلي د افغان خزانګونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا دراوستلو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کوم. د خزو پر ضد د طالبان د جګړې په نوم د بخښند نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیر میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان خزو انجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایتونو په توګه وڅېړل شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په حقله او د طالبانو د غبرګون په حقله د پروګرام د مېلمنو سره خبرې کوم. د سیاسي چارو شنونکي هاشم دانش صاحب د ترکیې څخه او بخوانی ډیپلومات امیر محمد ګران صاحب له جرمني څخه د پر د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل دي. مننه تاسو دواړو څخه چې زموږ بلنه مو منله. دانش صاحب، هغه راپور چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو د افغانستان په حقله، څه فکر کوي چې د افغانستان په حقله کوم انزور نړیوالو ته ښایي؟ تاسو
نظر حالات څنګه ښکاري؟ مننه نورستان ځکه چې ګران صاحب ته او تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. کچیرته لږ تاریخ ته گذشته ته ولاړ شو، په 2015 کال کې چې طالبانو دوباره منظم شکل د جنگي اختیار کړي په پاکستان کې القاعده، داعش، طالبان او دا نور گروپونو یو منظم تشکیلاتي سیستم جوړ کړي چې مرکزی واحد قومنده یې جوړ کړي چې د 2013 پورې بیخي دا تکمیل و. یعنی د دوی عملات منظم د یو مرکز څخه سازمان دی. کېدله یو مسله. دومه مسله دا ده چې طالبانو پیروزی په افغانستان کې د ناتو په مقابل کې د دغه ټولو تروریستي ډلو په شمول د القاعده دا د دوی سره همکار و، چې جی بی د پاکستان، القاعده، جیش محمدی و دا نور گروپونه. نو طالبان خپل ځانونه او خپل پیروزی مدیون د دغه گروپو بگنی. په هیڅ عنوان سره طالبان حاضر نه دي چې د دې ګروپو سره خپل ارتباط قطع کړي، لکه څنګه چې ملا عمر اخون خپل امارت پر اسامه بن لادن باندې ختم کړي او غواړي نه چې اسامه بن لادن تسلیم کړي. طالبان حاضر نه دي چې د امریکای تر فشار لاندې خپل ارتباطات د طالبان القاعده سره قطع کړي. وضعیت افغانستان ډیر کړکېچن دی. تاسو ته جواب ده چې داعش و عملات شدت پیدا کړي او د طالبانو کلیدی کسان لکه مزمل او معاون د والد بدخشان ټارګټ کیږي.
بل دانش صاحب، خو طالبان او استاذ په افغانستان کې د ترهګر او ډلو شتون رد کړي، تاسو په نظر د ملګر ملتونو دغه راپور څومره حقیقت لري؟
ګوره، د طالبانو خو دا موضوع رد کړي چې داعش په هغه اندازه سره قوت نه لري چې لکه څنګه چې میډیا او غربیان ودیو ته غټ دغه ورکوي. په دې خاطر طالبان خود راپورونه دقیق دي چې دغه عملات د درې ګروپو لخوا څخه کېږي. یو د طالبانو منځني اختلافات دي چې یو د بل پر ضد باندې تروریستي عملات کوي او د منځ فزیکي حذف کوي. دوم د جمهوریت پخوانی مختلفو ګروپونو چې اوس فعال سوي دي د انتقامګیری په خاطر باندې د عملیات کې درې میدایښ دي. یعنی دا درې ارخونه په دې قضیه کې لاس لري. طالبان وخت کې یو عملیات چیرډي وګوري چې په هغه کې د داعش لاس نسته، یا منځني اختلافات و یا انتقامګیری د مخکینی جمهوریت کسانو، نو په دې خاطر القاعده داعش دومره غټه پروژه و دوی ته نخکاری او دوی پوهیږي چې په داعش باندې دوی مسلط دي. په دې لحاظ باندې ولی بارنیان عرب دي چې په افغانستان کې کیږي هغه ته د داعش بڼه و.
بله ګران صاحب، تاسو د دانش صاحب د خبرو سره څومره همغږی یاست؟ لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل، طالبان تل دا راپورونه رد کړي دي او بې اساسه یې بللي. د دغو راپورونو اساس څه دی؟ آیا دا د افغانستان اوسني واقعیتونه منعکس کوي؟
جره مننه رینا جان، تاسو ته د تلویزیون کارکونکو لیدونکو او محترم دانش صاحب ته هم سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. وګوره، دا کوم راپور چې د ملګرو ملتو د سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څار او څېړنې کمیټې پخش کړی دی او میډیا ته ورکړی دی، دا حقیقت لري. په افغانستان کې نه تنها دا چې اقتصادي بحران ډیر ژور دی، بلکې امنیتي ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. همدغه پیښې چې په بدخشان کې وشوې، مثلا یو څو میاشتې مخکې په بلخ کې د بلخ والی مزمل په خپل دفتر کې ووژل شو، په ننګرهار کې، په لغمان کې او داسې په نورو ځایو کې چې دغسې انفجاري او ترهګریزي حملې کېږي، دا د دې معنا ورکوي چې دلته ترهګر فعال دي. هغه اندېښنې چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه یې لري او همدارنګه په ریاض کې کوم څه د داعش د ټکولو لپاره کوم نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره کوم کانفرنس و، یوه کې هم دغه اندېښنو ته اشاره شوې دی او دا حقیقت دی. اوس وګورئ په بدخشان کې هغه دی، دغه د بدخشان د والي معاون یا سرپرست والي چې و، نو هغه هم په دغسې حملو کې ووژل شو. زه په دې نظر یم چې دغه ټولې ستونزې له دې څخه راپیدا کیږي چې طالبان خپل ملاواقعي ته یا خپل انحصاري واکمنۍ ته ادامه ورکوي. بلې خوا وګوري، په افغانستان کې تاسو ته معلومه دی چې دلته کارونه نشته دی، متقاعدینو ته تنخواوې او هغه خپل حقوق نه ورکول کیږي، په ښځو باندې سیستماتیک ظلمونه کیږي. مخکې تاسو په راپور کې وویل شپې یوې ښځې وویلې چې څلوېښت فرمانونه تر اوسه پورې د ملا هبت الله لخوا د ښځو د اجتماعي او ټولنیزو حقوقو د بندیزونو په خاطر باندې صادر شوي دي. او دغه دوهویشت میاشتې وشوې چې په افغانستان کې انجنونو په مخ باندې تړل شوي دي او ښځې له کاره کیږي. دا ټولې ستونزې دي چې خلک مجبوروي.
بله، اوس ګران صاحب، په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت د زیاتوالي په اړه اندېښنه شته. دا اندېښنې څومره معقولې دي؟ په افغانستان کې دننه وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو له نظره؟ هغه څه چې نړیوالې وایي او ښایي فکر کوي چې وضعیت په همدې شکل په افغانستان کې روان دی؟
زه فکر کوم چې وضعیت ډېر کړکېچن او له دې څخه هم خطرناک دی. دا وګوري، اوس خلک سي اټیویس میلیونه یا لږه څخه کم یا زیات آزاد غذایی موادو تا یا خوراکی توکو تا لاسرسی و نلری خلکو تا تنخواهی ور نکلیسی زوانان و آغا پخوانی کدرون و ظرفیتون دی تیشت یا پرار پا حال کیی او بحرانی و هیوادو تا پا تیشت کیی نو دا خو دیر بد وضعیت تای دیر لوی کرکیش دی پا افغانستان کی او دغا عامل هم هم دغا طالبان دی چیزی مثلا دی او پراخ بنسط حکومت جوڑولو لپاره اقدام نکی دا طول قدرت او دا وکمنی پا خپلا انحصار کسی آغا هم ملا دا مفتی دا و چلی دی پا دغا که ساتلی دی او دی کوشش کهی سی پا افغانستان که دی افغانستان نمایی نفوس سی آغا شدی ندی او آغا انسانی حقوق لری او آغا دا ملگر و ملتو دی امنیت شورا دی جهانی اعلامی پترس که تس جلسی دی او بوی لحقوز حقونو چخم محرمهی دلت دی القایدیشتون دی دایشتون دی جیش محمد و دی تی تی پی دا طولی حقا تراغری دی سی پا افغانستان که فعال
مننه کوم ګران صاحب. اجازه راکړئ چې دغه پوښتنه د دانش صاحب سره هم مطرح کړم. دانش صاحب، د نړۍ یوه اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او وده ده. دا اندېښنه څومره جدي ده ستاسو له نظره؟ ځینې راپورونه د داعش پیچلي فعالیتونه په ګوته کوي. د امریکا د تګلارې په پام کې نیولو سره چې لري دوی، یعنی د لرې څخه د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو تګلاره ده، څه ډول تګلاره په افغانستان کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره ګټور او مؤثر به وي ستاسو لاندې؟
د امریکایانو راپور دا ښیي چې از 2250 نفره تنه داعش هلته نیرول لري. الان دا چې داعش په ټول افغانستان کې یو ولسوالي یا یو کلی هم د داعش په لاس کې نه دی. تاسو د طالبانو حکومت باندې پوهیږئ چې د کندهار تر بدخشان پورې او تر هر ځای پورې یو فرمان د دوی چلیږي. نو دا که چیرته 2000 نیرو وسی 2000 یو لږ عدد نه دی چې دا باید حداقل په یو غری کې یو ځای کې مثلا جبهه مقاومت به 200 نیرو درلوده، په پنچیر کې یو مرکز درلود، په اندراب کې عملیاتونه کوله. داعش تر 2000 نیرو لري، ولی داسې عملیاتونه نه فقط چریکي عملیاتونه دي چې مین گزاري دي چې هغه ماته ټول چې درې ګروپونه دا کار کوي. تنه داعش نه دی، یعنی داعش په اړخ کې د طالبانو خپل درونی اختلافات مخکنی جمهوریت کسان دا کوي. یو خبره. دومه خبره دا ده چې طالبانو حکومت کې څو اساسي ستونزې شته. دا یو دا چې د خوځو په مقابل کې دا بندیزونه مطلقا غلط دي. حکومت غیر تخصصي دی، مثلا هیڅ تخصصي کادرونه نه لري. دریم، حالت نظامی لري دا حکومت. ولی په وس د دې ویلي تاسو په دنیا کې انفلاسیون د پیسو د وینې چې ټول دنیا کې ارزښت پیسې د مملکتو پیسې خپل ارزښت ترلاسه کوي، ولی افغاني ورځ تر ورځ پورې ارزښت پیدا کوي. طالبان چې راغلي نوي څخه شروع شوي دي، او ساده 15 اتیا تر دوم قیمتونه د مواد غذایی مثلا د اول د طالبانو تر اوسه پورې ډیر کاهش پیدا کړی دی. که تاسو په دروند افغانستان کې په تماس کې اوسئ، دا حالتونه دي. دریم حالت دا دی چې طالبان نن یو نفر وزیر دی، سبا یې ولسوال ټاکي. داسې یو نظام تر اوسه پورې په نو چې مثلا دا تاسو د جمهوریت په وخت کې لیدله چې په مزار کې هیچا نه سوال چې والی وټاکي، تر هغو چې د استاد تمامت اجازه نه وای، په جوزجان کې د استاد ماشال دوستم اجازه نه وای، د هیچا اجازه ته نه ګوري. خپل تعینات خپل د اجدا د یو مرکزی حکومت راس ودی د امریکایان وای مونږ ترهګری ډلی ټارګټ کوو. دا امریکایان ترهګری ډلی نه ټارګټ کوي. امریکایان په دې لټه کې دي چې په داخل د طالبانو کې باید تغیرات راشي. هغه سخت دریزه کسان چې دي هغه ټارګټ کیږي. هغه منځ ته
مننه کوم د دې لپاره چې دغه بحث را ټول کو ګران صاحب. د دې رپورټونو په خبرېدو سره آیا دا ګمان کیدی شي چې د طالبانو په اعمالو کې د بدلون یعنی هیله نشته؟
زه په دې باور یم چې طالبان په ډېره مشکل سره دې ته آماده سي چې بدلون پکې راشي. وګوره په 1999 کې هم دوی په قدرت کې ول، او هغه څه چې د افغانستان خلکو او همدارنګه نړیوالو له طالبانو څخه غوښتنې درلودلې، هغوی دې ته آماده نه ول تر څو چې په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې چې دوی هغه واکمني چپه شوه. اوس هم نه همدغه دوه میاشتې یعنې له شلو میاشتو څخه زیات او وخت وتلای دی نړیوال لدوی سره تعامل کوي، لدوی سره ملاقاتونه کوي، لدوی څخه غوښتنی لري چې تاسو شذو حقونه مراد کړی، دینجنو په مخ باندې د مکتب دروازې خلاص کړی، دا غسی هغه نور انساني حقوق او د ملګرو ملتو دی منشود پرې نه کی تاسو حکومت ولی جوړ کړی او چلند وکوي، ولی دوی تر وسه پوری دغه ته آماده نه دي. زه فکر کوم چې دغه کړی چې د ملاحبت الله شاوخوا راتاو سوي دي، دغه نه غواړي چې هغه څه ملګري ملتونه یا نړیواله ټولنه غواړي هغوی عملي کړي، نو لکه هم د دوی په منځ کې هم ډېر اختلافات دي. اوس تاسو ته معلومه ده چې دغه په رسنیو کې د دوی د اختلافاتو راپورونه کیږي، دغه ستونزې دي چې متاسفانه افغانان ورسره مخامخ دي.
ډېر مننه کوم د سی سي چارو شنونکي هاشم دانش صاحب له ترکیې څخه او پخوانی افغان ډیپلومات امیر محمد ګران صاحب، ستاسو د وخت او ارزونې څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
تاسو څخه هم مننه.
څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. پاکستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې چې د ترکمنستان او افغانستان او پاکستان هم داشن هند ترمنز د غازو د پایپ لاین پروژه ده د چټکتیا لپاره یو ګډه طرحه لاسلیک کړه. دا ګډ تطبیقي پلان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په حضور کې د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک او د ترکمنستان د دولت وزیر او د ترکمن د غاز او د شرکت مشر بابا یوف لاسلیک کړ. افغانستان او هند چې د ټاپي پروژې یو له اصلي غړو څخه دي په دغې تطبیقي غونډه کې یا د دغې ګډې تطبیقي طرحې کې حضور نه درلود. پاکستان او ترکمنستان په دې ناسته کې د افغانستان او هند د نه ګډون د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ولی افغانستان چې د ټاپي له مهمو غړو څخه دی او د ترکمنستان د غاز او دغه پروژه د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته رسیږي په دې غونډه کې حضور نه درلود. د دې موضوع په حق له د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. د ټاپي پروژې د تطبیق ګټې سړي او همداشان ولی په دې غونډه کې افغانستان حضور نه درلود، په دې باندې باز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نړیوالو اړیکو په خوانی رئیس ازرخ شافزي صاحب تحلیل اورو. حافظي صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. ستاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان. لومړی خو کډاره ته وې چې په دې غونډه کې د افغانستان له لوري څخه ولې څوک نه وو، په دې کې خو افغانستان هم شته، نو ولې په دې مراسمو کې د افغانستان استازو ته بلنه نه ورکړل شوې؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو همکارانو او همدارنګ د تلویزیون آشنا او د اتصال لیدونکو ته
علیکم سلام.
دا خو برسیره خبره ده چې افغانستان ډیر مهم شریک دی، که د افغانستان د خاورې څخه دا مزي تیرې نه شي او دا پایپ لاینونه افغانستان په دې باندې بریالی نه کیږي چې خپل غاز سویلی ایشیا پاکستان او هندستان ته صادر کړي. او مخکې تقریبا په یو لس غونډو کې هر وخت د افغانستان استازي وی کله چې زم د افغانستان د اتاق تجارت عمومي رئیس وم او بیا د ټول رئیس وم، ما په خپل په دې کې ګډون کړی دی. دا داش زګومان کوم چې دا ستونزه په دې کې دی چې تاسو پوری دا اوسنۍ حکومت د چا د هیڅ سیواد لخوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، په شمول د پاکستان او ترکمنستان. نو
بله، بله افزی صاحب، اوس خو د طالبانو ته د نه ګډون یا دوی ته د نه بلنې مسله خو تاسو ویل چې د دوی د رسمیت مسله ده، خو دا دیرش کله کیږي چې د دې پروژې د تطبیق خبره کیږي، څومره دا ځل هیله مندی شته چې دا پروژه به عملي شي؟
او دا خو ډیر خلیزل کیږي د ترکمنستان لخوا چې دوی وکولای شي پرته له روسیې له لارې څخه خپل صادرات ولري او سیلي شاته لارې ولري، او په دې زمان کې پاکستان ډیر ضرورت لري غاز ته او هندستان هم ورته ضرورت لري، افغانستان هم غواړي چې خاورې د ترانزیت په خاطر استفاده شي او ګټه ځینې پورته کړي. نو په دې خاطر باندې دا باید عمل شي.
حافظی صاحب، د اقتصادي اړخ د دې پروژې تطبیق افغانستان ته څومره ګټه رسوي؟
دا خود ډیری خیګنی لري، یو دا چې دا تقریبا $300 میلیون په کال کې حق ترانزیت ورکول کی چې حق لوګور چې د افغانستان د خلکو څخه دا تیریږي دا ورته ورکو افغانستان ته ورکول کی. په عین زمان کې دا تقریبا 100 کیلومتر د پایپ لاینونو د افغانستان څخه تیریږي، دلته په زرهاو ځای د کار پیدا کیږي. او بیا وروسته چې دا پروژه بشپړ شو، د حفظ او مراقبت او د مینټیننس په خاطر او د امنیت په خاطر ډیر ځای د دایمي ځای د کار پیدا کیږي. او بل دا چې تقریبا 1 میلیارد متر مکعب ګاز او په دغه مسیر چې دا پروژه تیریږي، افغانستان کولی شي تر 3 میلیارد پورې هم ګټه ځینې پورته کړي. او دا ټول ښیګنې دي. او بل دا چې دا موقعیت جیو اکنامیک او جیو ستراتیژیک د افغانستان پورته کیږي. دا اولین ګاش لپاره سپوند د لوکیشن څخه دغه سي په لویه کچا کار اخیستل دي. او دا د منطقې امنیت چیزی شي چې کمربند وګرځي.
طالبانو د دې پروژې د تطبیق لپاره د امنیت لارخه ډاډ ورکړی. حافظی صاحب، فکر کوي چې واقعا په افغانستان کې د دې پروژې د تطبیق لپاره زمينه برابر ده؟ البته د تایش خطر او د سیمې رقابتونو ته په پام سره
دا سي دي چې اول خو په بینلی معیارونو سره برابر چې دا پروژه د تطبیق یو بینلی او منطقوي پروژه ده. بینلی په دې خاطر ده چې ایشین ډیولپمن بانک دا ټول لګښتونه ورکوي. او فاین زمان کې دا ورلد بانک دا دی میگا بیمه ورته ورکوي چې دا انویسټمنت تضمین کوي. نو درې سلور هیوادونه پکې شریکان دي. نو دغه لپاره پاور سر کې یو سیاسي مشروع مناسب او رسمي بستر ته ضرورت شته. باید یو مقتدر ملي رسمیت پیژندل شوی دولت شتون ولري. پرته له هغه دا امکان نشته، ځکه چې بانکي شفافیت سیاسي په هغه هیواد کې چې حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی پور نشي ورکولای.
ډیره مننه کوم حافظی صاحب، ستاسو تصویر هم موږ ته نخ کاری. فکر کوم چې څه ستونزه به وي، خو زموږ پروګرام هم ورو مخ په ختمېدو دی. ډیره مننه کوم چې په پروګرام کې موږ ګډون وکړ. قدمه لیدونکو، تاسو د افغانستان بله خی پروانه کې مننه کوم حافظی صاحب چې پروګرام ته راغلي. قدمه لیدونکو، تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو په خوانی رئیس از رخش حافظی صاحب غږ موریده چې د چاپی د پروژې د تطبیق په حق له خبرې کولې. اساس خام مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره وي. تر بیا مو په پاکه لاس پاره مننه چې تر اوسه پورې زموږ پروګرام هم لیدل. په خیر اوسئ.